یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چاره میر احمد صفای مختوری. هیله ده چې د ژوند چاره مو خې وي. خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي د افغانستان 24 میلیون وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د یو ان ایچ سی آر څانګې پرون په یوه ټویټ کې وویل چې افغانستان په اوس وخت کې له یو شدید بحران سره مخامخ دی. د ادارې په خپله ټویټر پاڼه کې یو راپور هم خپور کړی او وایي چې د سختې نیستۍ له امله یو شمېر کسان مجبوره شوي چې د $1500 په مقابل کې خپل پښتورګي وپلوري چې خپلې کورنۍ ته خواړه پرې برابر کړي. د تیر کال په اګست کې د طالبانو لاسته د کابل د لویدو راهیسې د افغانستان اقتصادي وضعیت نړیوالو مرستندویو ټولنو خراب بللی، خو طالبان وایي هیواد یې له اقتصادي سقوطه ژغورلی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د کابل د هوایي ډګر د مدیریت په اړه تر اوسه له طالبانو سره خبرې روانې دي. مولود چاوشغلو دغه څرګندونې پرون یوه ورځ وروسته له هغې د طالبانو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره پرون یوه ورځ وروسته تر دې وکړه چې د طالبانو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره یې وکتل. دواړو چارواکو د ترکیې په جنوب کې د انتالیا ډیپلوماتیک فورم په حاشیه کې سره وکتل. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپل اوکراینی سیال دمیترو کولیبا سره پرون په ټلیفوني تماس کې پر اوکراین د روسیې د یرغل د درېدو پر ډیپلوماتیکو هڅو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کرملین د ظالمانه تجاوز په وړاندې له اوکراین سره د امریکا پر پایداره پیوستون ټینګار وکړ. پر اوکراین د روسیې د یرغل نن 19 ورځ ده. امریکایي چارواکو د اوکراین پلازمینې کیف ته نږدې د یو امریکایي ژورنالیست پر وژل کېدو هم سخت خپګان ښودلی. امریکایي فلم جوړونکی برینډ ریناود د یکشنبې په ورځ له یو بل امریکایي ژورنالیست سره یو ځای د روسیې ځواکونو په برید کې ووژل شول. او ایران دولتي رسنیو پرون یک شنبه راپور ورکړ چې ایران له خپل رقیب سعودي عربستان سره د اوږدې مودې کړکیچ کمولو پر سر خبرې په یو اړخیز ډول وځنډولې. لاند خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې اوري چې له کابله د لومړي ځل لپاره د پخواني حکومت یو لوړ پوړي چارواکي بهر ته سفر کړی. دا په څه معنی کېدای شي؟ د چارو د کتونکي نظر پرې را اخلو. ترکیه وایي طالبان یې ځکه د انتالیا غونډې ته بللي وو چې د موقت حکومت غږ یې واورېدل شي. دبلیو اف پی وایي افغانستان کې خوارځواکي زیاته شوې. دا څه ډول ناروغي ده؟
خوارځواکي یوه ناروغي ده چې موږ ورته د ناروغیو مجموعه هم ویلی شو. درې ډول اسباب لري.
امریکایي چارواکو د اوکراین پلازمینه کیف ته نږدې د یو امریکایي ژورنالیست پر وژل کېدو سخت خفګان ښودلی. دویمه نیمایي 19 بحث 25 دقیقې ته ځانګړې شوې. افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت خبرې پکې کېږي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د خبری ټولګه د سر موضوع دا ده چې که څه هم په کابل کې د مخکنی حکومت په ځینو لوړ پوړو چارواکو د سفر محدودیت شته، خو د لومړي ځل لپاره د مشرانو جرګې مخکنی رئیس فضل هادی مسلمیار له هیواده بهر تللی دی. هغه ته یوې نږدې سرچینې آزادۍ راډیو ته وویل چې ښاغلی مسلمیار په شخصي سفر د 10 ورځو لپاره دوبۍ ته تللی، خو دا یې ونه ویل چې آیا پر هغه هم د طالبانو لخوا د سفر بندیز لګیدلی و او کنه. هاخوا آزادۍ راډیو ته یوې معتبرې سرچینې ویلي چې تمه ده راتلونکې اونۍ د مصالحې عالي شورا پخوانی رئیس عبدالله عبدالله هم هند ته ولاړ شي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د مشرانو جرګې مخکنی رئیس فضل هادی مسلمیار لوو میاشتو زن وروسته له افغانستان دوبۍ ته ولاړ. هغه د جمهوریت نظام له پاشل کېدو وروسته د افغانستان د مخکنی حکومت لومړنی لوړ پوړی چارواکی دی چې بهر ته د تلو چانس ترلاسه کوي. فضل هادی مسلمیار ته یوې نږدې سرچینې د خپل هویت د نښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل هغه په شخصي سفر د 10 ورځو لپاره دوبۍ ته تللی. که څه هم سرچینه دا نه وایي چې آیا طالبانو فضل هادی مسلمیار هم ممنوع الخروج کړی و کنه، خو هغه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته کابل کې و. د طالبانو د دې موضوع د روښانتیا لپاره د جزئیاتو غوښتنه وکړه، خو ویاندویانې خبرو ته حاضر نه شول. دوه اونۍ وړاندې پخواني جمهور رئیس حامد کرزي آل عالم ټلویزیون ته تایید کړه چې له افغانستانه د باندې د ده او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله پر سفر بندیز شته. هغه ویلی وو هغه سفرونه چې دا او ډاکټر عبد الله درلودل ستونزې پکې راپورته شوی و، خو هیله یو خوده چې پای ته ورسیږي. خو سیو معتبر سرچینه تاییدوي چې تمه دراتون کې اونۍ خاغلی عبد الله هم هند ته ولاړ شي. سرچینه په دې اړه له ډیرو جزئیاتو ورکولو ډډه کوي. د عبدالله ویاندویان هم دا خبر نه تایید او نه هم ردوي. طالبان د خاغلی کرزی او خاغلی عبدالله پر سفر د بندیز لګولو په اړه هم چوپ دي. طالبانو واک ته له رسیدو وروسته ویلي وو هر هغه افغان چې بهر ته د تلو قانوني اسناد ولري کولای شي سفر وکړي، خو ښکاري چې دا ژمنه یې نه ده عملي کړې. مده وړاندې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد یوې خبري غونډې ته خبرو کې له افغانستانه د افغانانو د وتو په اړه هم نسبتا تند غبرګون ښودلی و او ویلي وو هغه افغانان چې له کوم عذر پرته غواړي بهرنیو هیوادونو ته سفر وکړي مخه به یې ونیول شي. هغه دا هم ویلي وو چې د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې افغان ښځې له دې وروسته نشي کولی له شرعي محرم پرته له افغانستانه بهر نورو هیوادونو ته سفر وکړي. خو د دې څرګندونو په اړه د پراخو نړیوالو غبرګونونو وروسته د طالبانو د حکومت ویان وویل بهر ته د افغانانو د تلو په اړه د وروستۍ خبرې سمې نه دي تعبیر شوې. ښاغلي مجاهد په خپله ټویټر پاڼه ولیکل د ده د خبرو مطلب دا و چې هغه افغانان چې اسناد نه لري او بهر ته په غیر اصولي او قاچاقي توګه زیا او لګواخ سره مخ کیږي دا ډول سفرونه منه دي.
و موریدل چې په تیرو و میاشتو کې د لومړي ځل لپاره د پخواني حکومت یو لوړپوړي چارواکي بهر ته د سفر موقع پیدا کړی. د مشرانو جرګې پخوانی مشر فضل هادي مسلمیار په لس ورځني سفر دوبۍ ته تللی. هغه ویلي چې دا سفر شخصي دی. دا په څه معنا کېدلی شي؟ د طالبانو لپاره څومره اړینه ده چې پخوانیو چارواکو ته د سفر دا ډول زمینې برابر کړي او پر هغوی د سفر بندیزونه لری کړي؟ د تحلیل لپاره یې د چارو کتونکو میرویس افغان سټډیو ته وصل دی. افغان صاحب سټډی مشي، ستاسو په باور د مسلمیار سفر څه ډول نښې نښانې دي پر پخوانیو افغان چارواکو د بندیزونو د لری کېدلو پایل ورته ویلی شو؟
مننه. بلې، هو، دا یو ښه خبر دی او ستاسو راپور کې ما واوریدل چې دا نو تایید شوی نه. دا تایید مسله ولا مسلمیار صاحب د بندیزونو په لړ کې مال بندیزونو په لړ کې موجوده چارواکو سره بیا خبرې کړې ولې یوازې دا بندیزونه نو دی په کور د نن هم لسخت بندیزونو سره مخامخ، یعنی له چا سره په اسانی باندې نسوي لیدلی او د ملاقات غوښتنه به کوله کبه یو کس ورتله لدی سره به خبرې کولې. همدا حالت اوس موجوده وخت کې د شاغلی کرزی او شاغلی عبدالله هم دی. دا هغه کسان دي چې طالبانو په لوی کې له دوی نه ویره درلوده کې دوی بهر ته لاړ شي، پر دوی باندې به یو اجماع جوړ شي، پر دوی باندې به خلک راټول شي او شاید طالبانو په خلاف د موازی حکومت د جوړېدو ته ولار هواره شي. نو دا هغه علاتو چې طالبانو د دوی پر تاک باندې بندیز لګولې، خو اوس دا مسلمیار صاحب بهر تللې دی او هغه په سفر باندې دی. دا د طالبانو له لوري یو ښه اقدام دی، یو ښه کار دی. مسلمیار صاحب سره چې تر سفر وړاندې ما خبرې کولې هغه کله هم د داسې یو کړنی نیت نه لاره چې هغه د طالبانو په خلاف قدم اوچت کړي. هغه بیا ویل چې پر سولیز حل یې ټینګار کوي، نو شایي همدغه د سولیز حل نظر د دې سبب سوی وي چې طالب چارواکو ته قناعت ورکړی وي چې دته د تګ اجازه ورکړي. هغه بیلابیلو هیوادونو ویزې درلودلې، خو د صحیح چیک اپ لپاره د ځان لپاره دوبۍ
غواره وګڼل افغان څه. څومره اړینه ده چې نور لوړپوړي پخوانی چارواکي مثلا حامد کرزای دی، عبدالله دی، نور چارواکي دی کابل کې، څومره اړینه ده چې دوی ته هم د سفر اجازه ورکول سي؟
اړینه خو ډیره ده، په کار ده د سفر اجازه ورکول سي، خو ما وویل چې د طالبانو سره یو ویره موجوده ده په ځانګړي ډول. دا ویره د ډاکټر صاحب عبدالله او حمید کرزی په تړاو باندې موجوده ده چې پر دوی باندې تر ډیره بریده خلک راټولېدلای شي او دوی په نړیواله کچه پراخي اړیکې لري. دا اړیکو جال ډیر پراخ دی، نو په اسانی سره به دوی ته شای اجازه ورنه کی بهر ته د تګ او حتی تر دې اندازې پوری چې لاغوی سره په کور د نن هم څو ګوري هلته طالب استخبارات موجود وي یا په یو بڼه یا په بل بڼه باندې لاغوی ته په اسانی باندې خلکو سره د ناستي اجازه نه ورکول کیږي، یعنی د مطرح کسانو سره د ناستي اجازه. نو دا دې کسانو کې یو کس ته هغه د طالب دې بندیزونه ته په اسانی باندې غاړه نه دی شي، یا د طالبانو له لوري وزاسي بندیزونه متوي هغه کرزی صاحب یادیږي چې هغه مطبوعاتو ته امر اوزي او هغه د خبر، یعنی دا د کرزی صاحب کوم خبرې چې تاسو اوري تر دغه زیات بندیزونه پر کرزی صاحب او ډاکټر صاحب عبدالله باندې لګیدلې دي. نو اوس که طالبان لدی شي څخه لاس اخلي او یا دی شي تلاره واروي شي اقدام به وي، خو دا ظاهره خبره ده چې مسلم یار صاحب یا پخپل لکرزی صاحب عبدالله ډاکټر صاحب عبدالله او نورو نه به دوی تضمینونه اخیستي وي، او هغه تضمینونه څه کېدلای شي دا به وروسته ښکاره شي، خو تضمین خامخا موجود دی چې دوی به دغسې اجماعو کې ګډون نه کوي او یا به داسې یو څه کوي چې ونه کړي چې د دوی حکومت ته خطر ورپیش کړي، که ځینو شاید شرایط به یې ډېر سخت وي.
کور مو ودان، ډېره مننه. د سیاسي چارو کتونکی میرویس افغان و چې بهر ته یې د پخوانیو افغان چارواکو د سفر په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي د انتالیا ډیپلوماتیک فورم ته د طالبانو استازي د دې لپاره وربلل شوی و چې د موقت حکومت غږ یې واورېدل شي، او هغه دا معنا نه لري چې د دوی په ټکو انقره طالبان په رسمیت پیژني. تفصیل په دې راپور کې.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي د انتالیا ډیپلوماتیک فورم ته د طالبانو د حکومت د پلاوي بلنه دا معنا نه لري چې انقره د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. مولود چاوشوغلو دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیرخان متقی په مشرۍ یو پلاوي د ترکیې په انتالیا کې د ډیپلوماتیک فورم په نوم غونډو کې چې پرون یکشنبې وروستۍ ورځ وه ګډون وکړ. مولود چاوشوغلو په یوه خبري کانفرانس کې دغه فورم ته د طالب چارواکو د اوربللو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا په دې معنا نه ده چې انقره طالبان په رسمیت پیژني، خو زیاته کړه چې په افغانستان کې د موقت حکومت غږ باید واورېدل شي. سبا پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو و میاشتې پوره کېږي، خو تر اوسه حکومت د نړۍ هیڅ یوه هېواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت چارواکي د ترکیې د غونډې په څیر په هره نړیواله غونډه کې ګډون ته له دې پلوه ډېر هیله مند دي چې اړیکې به یې له نړیوالې ټولنې سره پراخي او بالاخره به یې حکومت په رسمیت وپېژندل شي. د طالبانو د حکومت ویانده او د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد پرون په څرګندونو کې د انتالیا په ډیپلوماتیک فورم کې د طالبانو د پلاوي ګډون یوه لاسته راوړنه وبلله وویل
په انتالیا کې چې غونډه وشوه ډېرې ګټورې خبرې اترې ترسره شوې، او هم د هیواد بهرنیو چارو وزیر د دغې غونډې په اشیه کې د مختلفو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو یا استازو سره خصوصي لیدنې کتنې ترسره کړې. په دغه لیدنو کتنو کې هیوادونه تشویق شول چې له افغانستان سره ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې کړي او هم له موږ سره تجارتي او مختلفې اړیکې ولري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د شنبې په ورځ د افغانستان په اړه دغه فورم یوې غونډې ته په خبرو کې د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې له سیاسي پلوه د یو باثباته او له اقتصادي پلوه د خودکفا افغانستان په جوړولو کې ورسره مرسته او همکاري وکړي. ترکیه چې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې لري، دغه راز له قطر سره په ګډه د کابل په ګډون د افغانستان په څو ولایتونو کې د نړیوالو هوایي ډګرونو د فعال کېدو لپاره تیاری ښودلی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پرون وویل چې د طالبانو له حکومت سره د کابل د هوایي ډګر د فعالیت تنظیم په اړه تر اوسه خبرې روانې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې په سخت خوارځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو خبر ورکوي. دغه نړیوال پروګرام ویلي چې په 28 ولایتونو کې پر سخت خوارځواکۍ د اخته شوو ماشومانو شمیر زیات دی. نوریاس نوري د تغذیه د درملنې له متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري څخه د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې چې خوارځواکۍ څه ته وایي.
خوارځواکۍ یو ناروغي ده چې موږ ورته د ناروغیو مجموعه هم ویلی شو، چې د غذا د افراط یعنی د غذا د ډیر اخیستلو او غذا د کم اخیستلو په نتیجه کې منځ ته راځي. که چیرته یو سړی غذا کم واخلي او د انرژي مصرف یعنی فزیکی فعالیت ډیری دا په سوی تغذیه یا خوارځواکۍ باندې اخته کیږي. برعکس که چیرته د یو فرد فزیکی فعالیت کم ده، د انرژي مصرف کم ده، په مقابل کې غذا زیاته واخلي، دا هم زید اضافه وزنی یا چاغی خواته چې دا خپل هم یو نه ودی سوی تغذیه یا خوارځواکی ده.
علت څه دی چې په ماشومانو کې سخت خوارځواکی په زیاتې دوده؟
سوی تغذی په مجموع کې د خوارزواکۍ درې ډول اسباب لري چې یو آنی یا فوري اسباب دي، یو منځني یا بین البینی اسباب دي، یو بل اساسي اسباب دي. چې په فوري یا آنی اسبابو کې دوه سبب ډیر مهم دي چې یو امراض دي لکه د اسهالات او تنفسي سیستم شری او نور امراض ساري امراض دي. کچیر ته ماشوم په دې مرزونو مبتلا شي نو دا فوراً د خوارزواکۍ اخته کیږي. او بل هم د غذایی مواد یا د مغذي مواد فقدان یا کمښت ده چې دغه دوه لاملونه چې دي دا ډیر فوري لاملونه کې راځي چې په اغلب ګمان سره چې په افغانستان کې په دې وروستیو تغیراتو نه وروسته دغه دوه لاملونه د دې باعث شوي چې سوی تغذي واقعیت زیات شي. بلې بین البینی یا منځنی اسباب دي چې په هغې کې د غذایي مسئولیت نشتون ده او روغتیایی یا صحي مراکزو ته عدم لاسرسی ده. او اساسي اسبابو کې چې دي وچکالی ده، سیاسي تحولات دي.
د خوارزواکۍ د مخنیوي لپاره پر حکومتي ادارو او دغه راز نړیوالو مرستندویو ټولنو سربیره په خپله کورنۍ څه کولای شي؟
مایندې باید دې ته تشویق شي، یعنی مایندې باید په کورنۍ کې حمایت شي چې خپلو ماشومانو ته تر دوه کلنۍ پورې خپلې شیدې ورکړي، تر شپږ میاشتې پورې خالص خپلې شیدې ورکړي. او د شپږ میاشتې څخه وروسته باید هغه متممه خواړه چې د موږ په ټولنه کې پیدا کېږي ماشوم ته د مور د شیدو تر څنګ هغه هم شروع شي. بل دا چې د ولادتونو ترمنځ باید هغه معاینه وقفه مراعات شي.
ډاکټر عبدالجمیل باوري و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. امریکایي چارواکو د اوکراین پلازمینه کیفته نږدې دی او امریکایي ژورنالیست پر وژل کېدو سخت خپګان ښودلې. تفصیل احمد تکلوروي.
د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي چې په اوکراین کې د امریکایي خبریال برنت رنو د وژنې له کبله سخت بګنېدلی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس پر ټویټر ولیکل چې د کرملن ځواکونو پر ژورنالیستانو او فلم جوړونکو برید کړی او هغوی مړه او ټپیان کړي دي. پرایس زیاتوي چې دا د کرملن د بې پروا اقداماتو یوه بله نمونه ده. برنت رنو د مارچ په 14مه د اوکراین د پلازمینې کیف په لمنو کې له جګړې د ملکی وګړو د تیښتې په اړه د مستند فلم د جوړولو پر مهال ووژل شو. سیمه ایز پولیس وایي د دې ژورنالیست پر موټر د کیف د شمال لویدیز په لس کیلومترۍ کې د ایرپین ښارګوټي د تلاشۍ په یوه پوسته کې ډزې وشوې. 50 کلن رنو له یو بل امریکایي خبریال خوان ارندوندو سره یو ځای و چې هغه هم په ډزو کې ټپي شو او د کیف یو روغتون ته انتقال شو. د کیف سیمه ایز پولیس وایي چې د نوموړي پر موټر روسي سرتیرو ډزې وکړې. د ایرپین ښاروال له دې پیښې څو ساعته وروسته وویل چې خبریالانو ته نور نو د هغوی د خپل امنیت په خاطر د ښار ته د ننوتلو اجازه نه ورکوي. د اوکراین له جګړې مخکې برنت رنو د افغانستان او عراق د جګړو، د لیبیا او مصر د نارامیو او د افریقا د افراطي ډلو په اړه هم راپورونه چمتو کړي وو.
او سم د ورځې اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي د کابل، ننګرهار، بلخ او غزنی ولایتونو د صنعتي پارکونو د برېښنا ستونزه حل شوې او په ټولو صنعتي کارخونو کې صنعتي کارونه بیرته پیل شوي دي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی نن ازادي راډیو ته وویل د اوسپنې ویلې کولو، پلاستیکي توکو او پایپونو جوړولو 50% کارخونو چې له دوو میاشتو راهیسې د برېښنا د نشتوالي له امله خپل فعالیتونه درولي وو بیرته په فعالیت پیل کړی. د ښاغلي صافی په خبره برېښنا شرکت ژمنه کړې چې په پرله پسې ډول به صنعتي پارکونو ته برېښنا برابروي او د کارخونو مالکان به هم پر خپل وخت د برېښنا پیسې ورکړي. د صنعتکارانو د ټولنې د معلوماتو پر بنسټ اوسمهال د برېښنا په برخه کې د صنعتي پارکونو 90% ستونزې حل شوي او یوازې 10% پر خپل ځای دي چې په نږدې راتلونکي کې به حل شي. د یادو کارخونو د فعالیت په بیا پیلېدو سره به سلګونه هغه کارګر چې بیکاره شوي وو بیرته کار ته ستانه شي. د طالبانو حکومت د کرهنې او مالداری وزارت په میدان وردګو ولایت کې پر زرګونه بزګرانو د کرنې په برخه کې د اړتیا وړ کیمیاوي مواد او سپینه سره وویشله. د کرنې وزارت ویان مستعین عمری نن ازادۍ راډیو ته ویل مرسته شوي کیمیاوي توکي او سره د مرسته کوونکو موسسو په مالی مرسته او د میدان وردګو د کرنې ریاست په همکارۍ وویشل شول. کرنی وزارت تمل لري چې د یادې سرې په ویشلو سره به د کروندګرو کرنیز حاصلات او مالی عاید هم ډیر شي. د ښاغلي عمری په خبره کرنی وزارت به په نږدې راتلونکي کې د میدان وردګو ولایت له بزګرانو او بڼوالو سره د میوه لرونکو ونو او کرنیزې ماشینرۍ په برخه کې مرسته وکړي. ټاکل شوی کرنی وزارت په راتلونکو اونیو کې د مرسته کوونکو موسسو په مالی همکارۍ په یو ډېر شمېر ولایتونو کې پر بزګرانو کیمیاوي سره وویشي. او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او 8 پوله، یو یورو 94 افغانۍ او 3 پوله، یو انګلیسي پاوند 114 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ او 8 پوله، زر هندۍ کلداري 104 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 409 افغانۍ او زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 45 پوله.
لا خبرونو ورآخوا.
د طالبانو حکومت د لرغونو او تاریخي آثارو پر ساتنه ټینګار کوي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت چارواکو په هغه نندارتون کې چې د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځ په ویاړ جوړ شوی وو، وویل چې لرغونی او تاریخي آثار د ملي هویت څرګندونه کوي. دوی دغه شان وویل چې په ډیر شو مواردو کې د لرغونو او تاریخي آثارو د قاچاق مخه هم نیولې. دا چې څنګه تفصیل په دې راپور کې اوري.
پاغه نندارتون کې چې د یک شنبه په ورځ د فرهنګي میراثونو څخه د ساتنې د ملي ورځې د منځلو په مخه د افغانستان په ملي موزیم کې جوړ شوی وو. د طالبانو حکومت چارواکو ویل چې د لرغونو آثار او فرهنګي میراثونو ساتلو تجمن دي. د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد لرغونی او تاریخي آثار د افغانستان د ملي هویت ښکارندوی وبلل.
آثار کې از قدیم به ما باقی مانده
هغه آثار چې لپخوا مکتبات دي، د دې آثارو ساتل له مثبت ټکو څخه استفاده او له منفي ټکو څخه ځان ساتل زموږ دنده ده، او دا به راتلونکو نسلونو ته هم ولېږدول شي.
ښاغلی مجاهد وایي چې مسعینه کان ته څیرمه ډیر لرغونی آثار ترلاسه شوي او ډیر ژر به ملي موزیم ته وسپارل شي. د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت بل مرستیال سعد الدین سعید وویل چې تر اوسه په ډیر شو مواردو کې د لرغونو او تاریخي آثارو د قاچاقو مخه نیول شوې ده.
ډیرش پر زیاتې داسې قضیه دلته موږ راغلي دي چې هغه به یو ځای به سپړل کېدل، یا به آثار راایستل کېدل، یا به قاچاق کېدل، یا به بل داسې یو حرکت و. د اسلامي امارت ټول ارګانو په هماهنګي باندې اطلاعات کلتور وزارت د دې شیانو څخه مخ نیولې دي، او که څه آثار پیدا شوي دي هغه ټول موزیم ته انتقال شوي دي.
له فرهنګي میراثونو څخه د ساتنې ملي ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې نمانځل کېږي چې طالبانو د خپل لومړي ځل واکمنۍ پر مهال د 1999 کال د هوت میاشتې په 28 نیټه د بامیانو دوه مجسمې چې یوې 55 متره او بلې 15 متره لوړوالی درلود له منځه یوړې. یونسکو د دغو لرغونو آثارو له منځه وړل فرهنګي قتل عام بللی و. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد سمو د مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي و چې د بامیانو بوتان د هغه مهال د محکمې د پریکړې پر بنسټ ونړول شول.
اوس هم دا چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي، ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
نېشنل انټرست خپرونې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې ته کتلې او په دې اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې که څه هم امریکا په افغانستان کې خپله جګړه په فزیکی توګه پای ته ورسوله، خو د افغانستان له جګړې ځینې غمونه لري چې باید وې ګالي. په مقاله کې په افغانستان کې د تیرو 40 کلونو پر مهال په جګړه کې د 2500 امریکایانو او زرګونو افغانانو د وژل کېدو ته اشاره شوی او لیکل شوی چې د کابل کنټرول د طالبانو په لاس کې دی. القاعده د بریا خبرې کوي او افغان جونې د لوړز د کړل حق محروم دي. د مقالې لیکوال لیکلي امریکا باید د افغانستان د جګړې په اړه امریکایانو ته داسې کیسه وکړي چې هغوی ته ټولې پیښې یو مفهوم ومومي، زده کړه ورڅخه وکړي او پر مخ ولاړ شي. را ستوري خپرونې د ډي پی ای په استناد یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې لولو چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو په لاس د یو سړي د وژل کېدو ځورونکي ویډیو پر ټولنیزو رسنیو توند غبرګونونه پرولې دي. په ویډیو کې قربانی د پخوانی افغان ملي اردو یونیفورم اغوستی دی، خو تر وشتل کېدو مخکې ادعا کوي چې ملکی وګړ دی. مقاله ویډیو ته په اشاره لیکلي چې څو تنه طالبان له هغه څخه پښتنې کوي، خو نا ببره یو بل طالب راځي او پر دغه ځوان ډزې پیلوي. طالبانو په ټول هیواد کې د پرته له محاکمې وژنو په اړه څه نه دی ویلي. په مقاله کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنري استازي هغه غونډې ته هم اشاره شوي چې روانه اونۍ په کابل کې له طالب چارواکو سره د نورو مسایلو تر څنګ د پخوانیو افغان چارواکو د بې محاکمې وژل کېدو په اړه خبرې کړي دي. د ام ام اے فایټنګ په نوم خپرونې د آزاد سکوهنی لوبغاړي جاوید بشارت له قوله لیکلي چې که څه هم یو اف سی یا د سکوهنی اتلولۍ ادارې د ته د افغانستان بیرغ پر اوژو کولو اجازه نه ده ورکړې، خو خپرونې د ده له قوله لیکلي زه د افغانستان ژوندی بیرغ یم. خپرونې د بشارت له قوله ویلي زه غواړم افغانان داسې احساس وکړي چې اوس هم دوی مهم دي، هر څوک باید په خپل هیواد ویاړ وکړي، ځکه وینه دي د همغه ځای ده، عظمت دي له هغه ځای دی. یو څو کسان شته چې ښه کار کوي لکه د کرکټ ټیم، خو افغانان د خوشحالۍ ډیر څه نه لري.
ولسواکي دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
په غزنی کې د جګړې له شلکلن تاوده سنگره را لټیدلی زلمی چې اوس یې د ټوپک پر ځای قلم اخیستی، ډیر هغه ځوانان چې په کلونو کلونو د طالبانو په لیکو کې په جګړو بوختو اوس هر ورځ د امریکا سفارت په یو څانګه لنکن کې سره راټولېږي او هلته د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې کوي.
د جګړې له شلکلن تاوده سنگره را لټیدلی زلمی چې اوس یې د ټوپک پر ځای قلم اخیستی دی وایي جګړه په خپل ځای، خو اوس باید علم او پوهه ترلاسه کړي. حسیب الله امینی د دغه ځوانانو له جملې څخه یو دی. د ډیری کلنه په غزنی کې د جګړې په سر سنگر کې جنگی دلی، خو اوس چې جګړه مکوفه سوې نو دی هم د غزنی لینکن سنټر ته ځي او هلته د کمپیوټر او انګلیسي ژبې زده کړې کوي. ښاغلی امینی اوس د دغه زده کړو د بوختیا تر څنګ په ولایت مقام کې دولتي کارمند هم دی. نوموړی وایي په تیرو 15 میاشتو کې د کمپیوټر آفیس 15 پروګرامونه زده کړي او هڅه کوي چې نور پروګرامونه هم زده کړي تر څو د دپ خبره خپلو خلکو ته کار وکړي.
موږ اوس دلته چې راځو ډېر ښه احساس کوو او دلې مو د کمپیوټر ډېر زده کړه وکړي. تر مخه موږ کمپیوټر نه وانزده، اوس هم انشاءالله پر کمپیوټر سې خلاص کړی دی، فارغېږو او 15 د آفیس پروګرام هم انشاءالله اوس خلاص کړی دی. نور هم باید موږ ته د زده کړو اسانتیاوې موږ ته برابرې کړي د لینکن ښوونیز مرکز کې.
دا یوازې امینی نه بلکې په غزنی کې د امینی په رنګ په سوونو هغه ځوانان چې د طالبانو په لیکو کې له کلونو کلونو څخه جنګېدل اوس هره ورځ په لینکن سنټر کې سره راټولېږي، دلته د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې کوي. دوی وایي اوس یې فکر بدل سوی او غواړي چې زده کړې وکړي تر څو ورله غاړې سوې دندې په ښه توګه ترسره کړي. لینکن د امریکا سفارت یوه څانګه ده چې اوس یې طالبانو نوم د اطلاعات او کلتور ښوونیز مرکز ټاکلی دی. ثناء الله ساحل په غزنی کې د دغه ښوونیز مرکز مشر دی. نوموړی وایي موږ په تیرو 15 میاشتو کې په سوونو زده کوونکي له دغه مرکز څخه فارغ کړل. ډیری برخه یې هغه ځوانان دي چې تر دې پخوا د طالبانو په لیکو کې په جګړو بوخت وو.
او په پاکستان سه پیغامونه
دا پیغام پیړم وروره چې دا مامورینو مالیمنو د دغه سره ولې د مو ساتي کومک نه کیار روزه مو جامراله دی بم دغه ماری په سفاری خسي کده کم زه پاری خسي دي مته چې پانه چې دی د وطن سره دا خلکو سره کومک کی چاریا کې کړی دی وای ش انبار قرانی سي شو ته کېس ما په خیال کا چا ګور سره ناسي کني نو خطر مامور تر ماجه متدغ بونو مسكين شو چې نو دی خو تاریخ نه دی کړل نو په دې کستان دا کار کوي کنه کی کدی مې نو کی غیرت ول لري یار خدای دغه ماری په سو دوی هم تاریخ سوی دا ماری په د مامورینو دا مادینن ته ایسته و جو نه کی.
سلام علیکم، دا پیغام د ازاری رادیو د پیژدم ز جمعه خان میژم رحمانی د بادغیست ولایت د بلمرغاو د ولسوالی د منګان د قریه یم. ز د وزر کورم په مجموع کې 10000 نفر نه پوسیم. ز دلته د شته ضرورت لرم، یو کاریز لرم و به مترخی دي چې خلک مثلا د ناجورتیا سره مخامخ کی، سړک نه لرم، مثلا کلینیک نه لرم، ډاکټر نه لرم. د اوس من نن هم یو کچنی مریسو نسوکلا هیڅ خواته ونه رسیدلی دلیه وفات شو. زما ازادي رادیس خدغه مننه ده چې مثلا اسلامی امارات څنګه غوښتنه ده موږ ته پاملرنه وکړي موږ دغه پر مرز د ترکمنستان پر مرز باندې پراته یو اوس ګلدي هیڅ خواته موږ لار نه لرو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما ته علماء محب هلمند ولایت د بغنی دولس کالج سرباز سنت سال طرف اړی کین شو سلام تین ساکلا ولسوالی کین و ور دغه د مرص اړک د ما پیغام نشته دا کوم مرص ورور د خارج دولتو څخه راځي دا په شفاف ډول باندې نوې شل کیږي او پاتو دا کوم مرص هغه خلک ورکول کیږي چې هغه سم موټر او ځای او سرای ولري او یا څه په کېلري هغه مسکینان خلک چې د هغه کم کاټنه چې هغه رانی وکیږي په دې باندې عادي خرڅلاو کیږي.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه